په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین په دوحه کې د طالبانو د حکومت د نوي سفیر په توګه ټاکل شوی دی. ټوله نیوز د خبرو سرچینو په حواله راپور کړی چې نوموړی په دوحه کې د افغان سفارت چې د طالبانو په واک کې دی د سفیر په توګه ټاکل شوی دی. دا راپور پر بنسټ په دوحه کې د افغان سفارت پوخانی سرپرست محمد نعیم د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د وزارت د مرستیال په توګه مقرر شوی. د 2020 کال د اګست له 15مې راهیسې لیکل چې طالبان پر افغانستان بیا واکمن شوي. حکومت یې د هیڅ هیواد له لوري په رسمیت نه دی پیژندل شوی، خو قطر یو له هغو هیوادونو دی چې په دوحه کې افغان سفارت طالبانو ته سپارلی دی. که څه هم پر افغانستان د 2020 کال راهیسې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته له شپږم ټولګیو پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې بندې شوي، خو تازه طالبانو د بامیان ولایت د کهمرد ولسوالۍ په دشت سفید کلي کې د نجونو د یوه نوي ښوونځي د پرانیستو خبر ورکړی دی. د طالبانو تر واک لاندې بختر خبری آژانس د راپور له مخې د ښوونځي د ارغوشه خیریه بنسټ په مالي مرسته جوړ شوی. د بختر په راپور کې وړاندې راغلي په دې ښوونځي کې له شپږم ټولګیو ښکته نجونو ته د زده کړو زمینه برابره شوې ده. طالبانو په افغانستان کې یوازې له شپږم ټولګیو پورته نجونې له زده کړو نه دي راګرځولي، بلکې دغې ډلې د 2022 کال په ډسمبر کې د نجونو پر پوهنتوني زده کړو بندیز ولګاوه او د ملګرو ملتونو د ادارو په ګډون یې په ټولو غیر دولتي او یو شمېر دولتي ادارو کې ښځې له کاره راوګرځولي. که څه هم پر افغانو ښځو نجونو د طالبانو بندیزونو کورني او نړیوال غبرګونونه پارولي، خو طالبانو په ځلونو د دغو غبرګونونو په ثواب کې ویلي د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو نجونو حقونه خوندي کړي دي. پر اشغال شوی لویدیځ غاړې د اسرایلو په بریدونو کې درې فلسطینیان چې د اسرایلو پوځي شبه نظامیان بولي وژل شوی دي. د شوټر پریس خبري اژانس راپور پر بنسټ د بریدونو د سشنبې په ورځ د جنوري په اومه وروسته له هغې شوي چې په لویدیځ غاړه کې پرون د شنبې پر یوه موټر په برید کې درې اسرایلي وګړي ووژل شول. حماس ډلې په یو بیان کې پر اسرائیلی وګړو د برید ستاینه کړې وه، خو د برید مسؤلیت نه و منلی. حماس وسلواله ډله د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا د یو ترهګري سازمان په توګه پیژندل کیږي. حماس پرون په یو بیان کې ویلي وو د اسرائیلو په بریدونو کې یو مهم قمندان د جعفر د باسیه په نوم وژل شوی دی. که څه هم په غزه کې له څه باندې یو کال راهیسې د اسرائیلو او حماس وسلواله ډلې ترمنځ جګړه په شدت روانه ده، خو د اسرائیلي یرغمل شوو د خوشي کېدو او په غزه کې د اوربند لپاره خبرې تری هم روانې دي. د برازیل د هوایی ځواکونو څیړنیز مرکز قزاقستاني چارواکو ته د الوتکو د پروازونو هغه معلومات سپارلي چې د الوتکو له پروازونو یې ضبط کړي. دا معلومات د هغې آذربایجاني هوایی شرکت په اړه دي چې تېره میاشتې یوه الوتکه سقوط شوه. دغې څیړنیز مرکز په یو بیان کې ویلي معلومات یې د امبریول الوتکې له کابینونو چې په برازیل کې جوړه شوې وه تکمیل کړي او څیړنیز ټیم ته یې سپارلی دي. د قزاقستان چارواکو د تېر کال د دسمبر په 19 اعلان کړی و چې د دې الوتکې ضبط شوي معلومات د آذربایجان د ولسمشر الهام علیوف د هغو تورونو له کبله چې ویلي و روسیه هڅه کوي د دې لویې فاجعې دلایل پټ کړي او برازیل ته یې واستوي. کرملین ویلي و د روسیې ولسمشر له آذربایجاني سیاله بخښنه غوښتې د الوتکې او د الوتکې په سقوط کې لاس لرل رد کړي و. د آذربایجان ایرلاینز الوتکې د تیر کال د دسمبر په 15مه هغه مهال سقوط وکړ چې له خپلې کرښې ووته. د غالوتکه د آذربایجان له پلازمېنې باکو د چچنیا د ګروزینی په لور روانه وه او شپېته مسافر پکې سپاره وه. د دغه مسافرو له ډلې 38 تنه یې ووژل شول. او د افغانستان د فوټبال د اتلانو لیګ په څلورم پړاو کې د فراه ابو مسلم ټیم قهرمان شو. په دغې لیګ کې د سهشنبې په ورځ د جنوري په اومه دوه لوبې ترسره شوې. په لومړۍ لوبه کې خراسان فاریاب 3-2 په وړاندې عدالت فراه ته ماتې ورکړه، او په وروستۍ لوبه کې کڅه مټک انرژي د استقلال کابل لوبډلې ته 0-0 په وړاندې ماتې ورکړه، خو د اتلولۍ مقام ته ونه رسېده. د افغانستان د فوټبال د اتلانو لیګ په څلورم پړاو کې د فراه ابو مسلم ټیم قهرمان، اتک انرژي دویم مقام، او دریم مقام بیا د هرات ولایت اړونده سرخ پوشان خواف ټیم ترلاسه کړ. د سیالۍ میاشت وړاندې د 12 ټیمونو په ګډون پیل شوی وي. د تاسو خبرونه واوریدل وړاندې سره د مطالبه اوریدلای شئ. د پاکستان حکومت په وروستۍ ورځو کې له د هیواد څخه باندې 700 افغان کډوال ایستلي، خو تازه په د هیواد کې د کمشنر دفتر ادا کړی ده چې له د هیواد قانوني اسناد لرونکي افغان کډوال نه باسي. وړاندې به په دې اړه باندې چې ولې افغان کډوال له د هیواد ویستل کیږي، خو د پاکستان حکومت دغه ادعا ردوي. تفصیل به درته ولرو.
اوسنی حاکمانو سره تر ښځو پر وړاندې چې کله یو ډول پرېکړه شوې ده، عادلانه پرېکړه شوې ده، دغه افغان کرکټ ملي لوبغاړي دي چې دوی د دوی پر وړاندې باندې غږ پورته کړی، د دوی پر وړاندې د عدالت او د دې تر څنګ د انصاف غوښتنه کړې ده. ورته
سره له دې چې د کرکټ لوبغاړي د افغان ښځو د حقونو لپاره درېدلي، ولې ځینې فعالان په کرکټ بورډ او پر افغان لوبغاړو نیوکې کوي؟ وړاندې به یې په راپور کې درته وایو. په دې اړه به هم سره جزئیات واورئ چې طالبان او امریکا په پټه پر یو توافق کار کوي چې له مخې زندانیان تبادله کیږي. د دې توافق جزئیات به هم درته ولرو. نور مطالب مشتملتیا مغواړم.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشي. په دې خبري خبرونه کې مو زه فريده سيال د قدر جلالوف د تخنیکی چارو په سمبالښت قرباني یو. د پاکستان حکومت وايي له دې هیواد هغه افغان کډوال نه باسي چې د اوسېدو قانوني اسناد لري. خو د دې هیواد په پلازمینه اسلام آباد کې میشت افغان کډوال بیا وايي د قانوني اسنادو د درلودو سربېره نیول شوي او یو شمېر کسان افغانستان ته انډیپوټ شوي دي. په تېرو څو ورځو کې په اسلام آباد کې 370 افغانان نیول شوي دي. د پاکستاني امنیتي ځواکونو لخوا د افغان کډوالو نیونو خبرګونونه هم پراولي. تفصیل په دې راپور کې اورو. په پاکستان کې د څه باندې 700 افغان کډوالو له نیول کېدو وروسته د دې هیواد د مرستیال کمشنر دفتر وایي یوازې هغه بهرني اتباعل پاکستانه باسي چې په دې هیواد کې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري. د دفتر د سشنبه په ورځ د جنوري په 1 د یو بیان په خبرولو سره د افغان کډوالو په اړه ویلي، هغه افغانان چې د پی وار، آی سی سی، کارتونه، فیزي او دریم هیوادونو ته د تک په تمدي له پاکستان نه باسي. د دې دفتر په بیان کې راغلي د اسلام آباد ملکي ادارې د کډوالو ټول حقونو ته ژمنې دي. په اسلام آباد کې د مرستیال کمشنر دفتر چې دندې د امنیت او نظم څارنه ده، په داسې حال کې په دې هیواد کې د قانوني اسناد لرونکو افغان کډوالو د نه ایستلو خبره کوي چې په تېرو څو ورځو کې د پاکستاني امنیتي ځواکونو لخوا څه باندې 700 افغانان نیول شوي او یو شمېر بیرته افغانستان ته ډیپوټ شوي دي. په اسلام آباد کې د طالبانو په واک کې افغان سفارت د دوشنبه په ورځ پر خپل ایکس پاڼې په خپل ټویټر په بیان کې د پاکستان پر حکومت نیوکه کړې وه چې قانوني اسناد لرونکي افغان کډوال نیولې او زورولې دي. په پاکستان کې میشت افغان کډوال د پاکستاني امنیتي ځواکونو لخوا زورونې او نیونې تاییدوي او وایي په ډېر سخت حالت کې ژوند کوي. په اسلام آباد کې میشت افغان کډوال د نوم خودله په شرط ازادي راډیو ته وویل، زموږ اپارتمان ته درې ورځې پرله پسې پولیس راغلل. یو ورځ مو په جومات کې تېره کړه، یو ورځ مو په کوڅو کې تېره کړه. زموږ له ګاونډي چې اسناد یې نه درلودل، پولیسو دوه ځلې پرله پسې 20,000 روپۍ واخیستې او نن بیا پسې ورغلي وو. وضعیت ډېر خراب دی. په پاکستان کې د دې هیواد امنیتي ځواکونو لخوا د افغان کډوالو نیونې او زورونې خبرګونونه پراولې دي. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ د پاکستان په ګډون د سیمې له هیوادونو غوښتنه کوي چې افغان کډوالو سره ښه چلند وکړي. هغه له بینټ د سه‌شنبه په ورځ د جنوري په 1 پر خپل ایکس پاڼې په خاني ټویټر لیکلي، په پاکستان کې د افغان کډوالو نیولو او شړلو اندېښمن کړی دی. بلبلو د پښتون شغورن غرزنګ یو مخکخ فعال حنیف پختین د سه‌شنبه په ورځ پر خپل ایکس پاڼې په خاني ټویټر د پاکستان پر حکومت نیوکه کړې چې په پاکستان کې د افغان کډوالو نیول او اجباري شړلې د ټولو اسلامي او انساني حقوقو سرغړونه ده. د پختین په خبره د پاکستان حکومت د افغان کډوالو په شړلو سره غواړي چې خپلې ناکامې پالیسۍ پټې کړي. د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د افغان کډوالو زورونه او نیول وروسته له هغې پیل شول چې د پاکستان پوځ د جدي په څلورمه د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې هوایي بریدونه وکړل چې په کې 50 کسان ووژل شول او په لسواو نور پکې ټپیان شول. له دې برید وروسته د جدي په اتمه د طالبانو حکومت اعلان وکړ چې پر هغې ځای سوابي بریدونه کړي چې د افغانستان پر خاوره ترې بریدونه تنظیم شوي وو. خو آیا د پاکستان او افغانستان کې د طالبانو د حکومت په اړیکو کې ترینګلتیا زیاتېدل د کډوالو په وړاندې د پاکستاني چارواکو چلند سخت کړی. د سیاسي چارو شنونکی اسحاق قطمر وایي پاکستان تل د کډوالو له موضوع د یو سیاسي فشار په توګه کار اخیستی دی. د ښاغلي قطمر په خبره پاکستان له افغان کډوالو سره غیر انساني چلند کوي او دا د کډوالو د نړیوالو حقونو خلاف کار دی. هغه وړاندې وویل
یو مهاجر باید په خپله خوښه خپل وطن ته ستون شي چې هلته هغه دپاره څه مشکلات موجود نه.
د پاکستان حکومت د 2023 کال په نومبر کې اعلان کړی و چې غیر قانوني افغان کډوال له خپل هېواده باسي. له هغې وخت راهیسې په زرهاوو افغانې کورنۍ چې په پاکستان کې کلونه تیر کړي وو اړ شوې چې خپلې سرمایې هلته پرېږدي او افغانستان ته خالي لاس راستنې شي. همدارنګه د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوي تېره میاشت ویلي وو د 2023 کال د ډسمبر له 1 وروسته د پولیسو له اجازې پرته هیڅ کډوال په اسلام آباد کې ژوند نشي کولی.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړئ.
آزادی رادیو څلورویشت ساعته.
د انګلستان او ویلز کرکټ بورډ د دغه هیواد د پارلمان غړو هغه غوښتنه رد کړې چې ویلي وو له افغان کرکټ ملي لوبډلې سره دی د دې اتلانو جام سیالۍ لغوه شي. تفصیل له فیروزی عزیزی نورو.
د انګلستان او ویلز کرکټ بورډ له افغان کرکټ ملي لوبډلې سره په اتلانو جام کې د لوبې د لغوه کولو په اړه د دغه هیواد د پارلمان د غړو غوښتنه رد او د افغان کرکټ پر ارزښت ټینګار کړی دی. انګلیسي رسنۍ سکای نیوز د انګلستان د کرکټ بورډ ای سی بی اجرایوي مشر ریچارډ ګولټ په حواله راپور ورکړی چې ویلي دي په دې اړه د کرکټ د نړیوالې شورا د ټولو غړو د ګډ دریځ ملاتړ کوي. نادیو ارخیز اقدام خغلی ګولد سکای نیوز ته ویلی چې ای سی بی د هغو کسانو په اندېښنو پوهیږي چې په ټکو یې په دې باور دي چې د افغان نارینه کرکټ لوبډلې سره د لوبې لغوه کول کولی سي په غیر ارادي ډول د افغان ټولنې د انزوا او ازادۍ فشار لپاره د طالبانو د هڅو ملاتړ وکړي. نوموړي ویلي چې د کرکټ لوبې دا مهال د کډوالو په ګډون د ډیرایو افغانانو د هیلو او مثبتو سرچینو په توګه لوی ارزښت لري. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې د دوشنبه په ورځ د انګلستان د پارلمان یو شپېته غړو په یو لیک کې چې د دغه هیواد په پارلمان کې د کارګر ګوند استازي تونیا انتونیازی هم په خپله ایکس پاڼه خپور او د انګلستان او ویلز کرکټ بورډ ته استولای راغلی چې د انګلستان کرکټ بورډ دی په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا ښځو او نجونو ته د سپورت حق نه ورکولو او ګڼو نورو محدودیتونو د لګولو په غبرګون کې دی په راتلونکي فبروري میاشت کې په پاکستان کې د اتلانو جام سیالۍ لغوه کړي. په دې لیک کې راغلی چې دوی باید د جنسیتي تبعیض پر وړاندې ودرېږي او له ای سی بی یې غوښتي چې افغان مرمنو او انجنونو ته دا پیغام ورسوي چې د هغوی پر وړاندې دا ناوړه چلند زغمل یا لپامه نه غورځول کیږي. خو د دې بورډ اجرایوي رئیس ریچارډ ګولډ ویلي دا بورډ د ښځو او انجنونو پر وړاندې د طالبانو چلند غندي او دې ته په پام کې له افغانستان سره هیڅ یو دوه اړخیزه لوبه نه ده پلان کړې. هغه ژمنه وکړه چې په دې اړه به د کرکټ د نړیوالې شورا آی سی سی لخوا د اقداماتو لپاره هڅه وکړي، ځکه د خبره همغږي سوي هڅې به د یو اړخیز اقدام په پرتله ډېرې اغېزناکې وي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې ځینې پخواني غړي او افغان کرکټ مبصران د انګلستان د کرکټ بورډ له دې پریکړې هرکلی کوي او ټینګار کوي چې سپورت له سیاست لرې وساتل سي. د افغانستان د کرکټ پخواني لوبغاړي باطن شاه عبدالرحیمزي ازادي راډیو ته وویل چې په راتلونکي کې د افغان کرکټ اړوند دا شان دریځونو لپاره باید د افغانستان کرکټ بورډ واضح سپورتي ډیپلوماسي او میکانیزم جوړ کړي.
خپل کرکټ بورډ نه دغه غواړم چې دوی یو منظمه د سپورت ډیپلوماسي ولري تر څو وکولی شي چې ځینې هیوادونه چې دغه پریکړه کوي هغه قانوني دي ته چې د افغان لوبډله سره میچونه وکړي.
کرکټ پوه سمیع الله هلال بیا ازادي راډیو ته وویل
انګلستان د حکومت دغه پریکړه د ستایلو ده چې دوی هېڅکله سیاست له سپورت سره یو ځای نه کړل. دا به دوی وو چې اوسني حاکمانو سره تر ښځو پر وړاندې چې کله یو ډول پریکړه شوې ده، عادلانه پریکړه شوې ده، دغه افغان کرکټ ملي لوبغاړي دي چې دوی پر وړاندې باندې غږ پورته کړی، د دوی پر وړاندې د عدالت او د دې تر څنګ د انصاف غوښتنه کړې ده. ورته
د افغانستان د کرکټ بورډ ویان سید نسیم سادات د انګلستان د کرکټ بورډ د څرګندونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. د یادونې ده چې له دې وړاندې په 2000 2020 کال کې استرالیا هم په افغانستان کې د ښځو او بشري حقوقو د خرابیدونکو وضعیت له امله د افغانستان پر وړاندې شلوري زلو بلړۍ لغوه کړې و. د طالبانو حکومت د افغان ښځو وینجونو د کار او تعلیم ترڅنګ ګڼ نور بندیزونه او محدودیتونه لګولي چې وخت نا وخت د نړیوالو غبرګونونه او اندېښنې راپاروي. ټاکل شوی چې افغانستان او انګلستان د فبروري میاشتې په 26 د پاکستان په لاهور ښار کې د اتلانو جام په ګروپي پړاو سیالیو کې سره لوبي وکړي. دا لومړی ځل دی چې د افغانستان کرکټ ملي لوبډله د اتلانو جام چمپیئنز ټرافي کې لوبیږي.
دا ژمی په را رسیدو سره د افغانستان په بیلابیلو ښارونو کې یو شمیر ورځني کارګران د بیکارۍ له زیاتوالي شکایت کوي. په دې لرونو تفصیل له لابد سپوږ می اورو.
د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې ورځي مزدوري والا کارګران وایي له سهاره تر ماښامه پورې د ښارونو په بیلابیلو سیمو کې د کار په لټه کې وي، خو بیا هم خالي لاس کورونو ته ستنېږي. دوی وایي چې د ژمی په پیل سره بیکاري او ستونزې لا ډېریږي. سینوی ازادي راډیو ته وویل چې سهار وختي د کار د موندلو لپاره بازارونو ته ځي، خو په خبره یې د څو ساعتونو لپاره هم ورته کار نه پیدا کیږي. دوی وایي که کار هم وکړي عاید یې دومره نه دی چې د خپلو کورنیو لومړنۍ اړتیاوې پرې پوره کړي. د وردګو ولایت د میدان ښار اوسیدونکي احمد شاه ازادي راډیو ته وویل چې له سختو ستونزو سره مخ دی، کار نشي موندلی او په پور پسې سرګردانه دی.
روز زدا اگل کارم دغل ترازمت گرمی پورم دلتا کینو پدا یخ مارکی زیتی رو کار بار نست زیتی زی میدان شوار من کمک هم را سر سوگ نکی شاد الله سم تیجاوی نسو ایران پاتی شی و بیخی زیتی لار را بندی ورک کده شپگو نفر کور که زیتی بیخی در پدر اینو کم خوالار سو ایران پاتی زیتی رو رو چات و ایزه زیتی بیخی ایچ چی نسته ایت بیخی لار را بندی قرزار ایو گلتا کور کرای را پسیده زیتی رو رو گل خست نسته زمه در را پسیده تیم ایران پاتی سو و که رو بیخی زیتی لار را بندی ورک کده زیتی دید خدای درگاه تا ایران پاتی اینو قربان دی خدای سوی سی اولار ممکنن پیدا کیگی سی کار بارو کوزیتی کار بی خیره بانی برک ده سار رزو تر غرمه غرمه دیتی بیتا اندسی وچ کلک بیتا مزروانی ایس کم آیت نست زیتی نو
دا کارگران لطالبانو او مرستندو یا ادارو غاری چه مرستور سروشی. راشپیل پلاس یا سپینگی رای چه دی کابل خار کوچو که کار پسی سرگردان گرزی او دی نوم لویلو ددکوی ازادی راډیو ته وویل چې د بیکاری لامل ډیر لستونزو سره مخ دی او د مرستي غوښتنه کوي.
د واورې پاکول لپاره راوتلې یم، په کوڅو کې ګرځم خو کار نشته. څلور اولادونه لرم او له میلمنې سره مې شپږ کسان یو.
امان الله چې د ننګرهار ولایت اوسیدونکی دی ازادي راډیو ته وویل چې په دې سړه هوا کې د کور د ګرمولو لپاره هیڅ نه لري.
کار ته وزو کاروبار نشته ده، نو کور کې خاص شته نو کور کې هیڅ شی هم نشته ده. کور کې 15 کسان یو بس، کاروبار نشته ده چې وکړو. بس یو خدای ته میله ده، نو نور څه وکړو. کور کرایم پاتې ده، هیڅ شی هم نشته کورو کې. کور کې هیڅ شی نه لرو، نه سندلۍ لرو، نه بخاری لرو، هیڅ شی نه لرګي شته، نه هیڅ شی هم نشته ده. مونږ څه شی وسوځو؟ بس یو کمپلی ممپلی په ځانونه واچو، بس ته به مانه ځانونه ګرمو.
دا په داسې حال کې ده چې د قحطۍ د لومړنیو خبرداریو سیستم شبکې په تیر اوړي کې په خپل راپور کې ویلي وو چې له پاکستان او ایران څخه د سلګونو زرو افغانانو له اجباري راستنېدو وروسته د محدودو کاري فرصتونو لپاره سیالي زیاته شوې ده. د دې شبکې د معلوماتو له مخې په 60 ډول د هیواد په کچه کارګران په اونۍ کې شاوخوا 2 ورځې کار کوي او په یوې کاري ورځ کې شاوخوا 4.5 ډالره چې شاوخوا 350 افغانۍ کېږي عاید لري. په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په دغه هیواد کې بیکاري او بېوزلي زیاته شوې او د ژمي موسم د بېوزلو او کم عاید لرونکو خلکو لپاره نورې ننګونې رامنځته کړې دي. د طالبانو د حکومت د کار او ټولنیزو چارو د وزارت ویاند سمیع الله ابراهیمي په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو دغه وزارت پر خپله ایکس پاڼه لیکلی چې د افغانستان د خلکو د هوساینې، د بېوزلۍ د کمولو، د ټولنیز مشارکت د پیاوړتیا او د ټولنې له زیانمنو شویو طبقو سره د مرستې هڅه کوي. د یادونې ده چې په افغانستان کې د کاري فرصتونو نشتوالی د دې لامل شوی چې له ګواښونو او له سختو کاري شرایطو سره سره زرګونه افغان کارګران بیلابیلو هیوادونو په ځانګړې توګه ګاونډیو هیوادونو ته ولاړ شي.
له خبرونو ور اخوا
د امریکای رسنۍ او د راپورونو پر بنسټ د بایدن اداره د طالبانو له حکومت سره پر هغې توافق کار کوي چې له مخې په افغانستان کې بندي امریکایان د القاعده شبکې له یو پخواني غړي سره تبادله کړي. تفصیل په دې راپور کې اورو. امریکایي وال سټریټ جورنال ورځپاڼې د سه شنبې په ورځ د جنوري په اومه راپور ورکړی چې د بایډن اداره د طالبانو له حکومت سره پر داسې توافق خبرې اترې کوي چې پر بنسټ په افغانستان کې د طالبانو په بند کې درې امریکایي وګړي د القاعده شبکې له هغې مشهور زندانی سره چې په ګوانتانامو کې بندي دی او د اسامه بن لادن په مشرۍ د القاعده شبکې سره یې اړیکې درلودې تبادله کړي. د وال سټریټ جورنال د راپور له مخې د بایډن اداره غواړي درې امریکایي رایان کوربټ، جورج کلزمن او محمود حبیبي چې په 2022 کال کې د طالبانو لخوا په افغانستان کې نیول شوي وو د محمد رحیم الافغانی سره تبادله کړي. رایان کوربټ او محمود حبیبي پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو یو کال وروسته جلا جلا او جورج په 2022 کال کې هغه مهال ونیول شو چې د یو سیاح په توګه یې افغانستان ته سفر کړی وو. دا ځینو سرچینو له مخې تیره میاشت د امریکا د کانګرس د بهرنیو اړیکو کمیټې د سپینې ماڼۍ له امنیتي سلاحکار جیک سلوان سره یو پټه ناسته درلوده او د دغو زندانیانو د تبادلې خبرې ترې د تیر کال د جولای میاشتې راهیسې پیل شوې دي. خو په داسې حالاتو کې چې د طالبانو حکومت د امریکا د متحده ایالاتونو په ګډون د هیڅ هیواد له لوري په رسمیت نه دی پیژندل شوی، له طالبانو سره دا ډول مذاکرات په څه معنا دي؟ په اروپا کې د حقوقدانانو د ټولنې مشر میر عبدالواحد سادات وایي
د بایدن اداره چې د خپل نامطلوب کردار د افغانستان په مقابل کې تر دې شدید فشار راندې دی، غوالي چې په دا دیارلس ورځ باقی مانده د امریکایي اسیرانو د خلاصولو په خاطر خپل ادارې ته یو نوی کریډیټ کمایی.
دا رویترز دا راپور پر بنسټ محمد رحیم الافغانی د القاعده شبکې له لوړ پوړو پخوانیو چارواکو دی چې د 2008 کال راهیسې د ګوانتانامو په زندان کې شپې ورځې تیروي. د طالبانو او بایدن ادارې ترمنځ د زندانیانو د تبادلې خبرونه وروسته له هغې خپره شول چې د بایدن ادارې د دوشنبې په ورځ د جنوري په شپږمه له ګوانتانامو زندانه 11 زندانیان عمان ته ولېږدول. د بایدن اداره شتمه ده واقع د همدې جنوري په شلمه د ټرمپ ادارې ته انتقال شي خپلې وروستۍ هڅې کوي څو وکولی شي په کیوبا کې د ګوانتانامو زندان د زندانیانو شمېر د دغې زندان د زندانیانو په تبادلې سره کم کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت سپینې ماڼۍ تر اوسه د دغې راپور د خپرېدو په اړه چې له طالبانو سره د زندانیانو تبادله د یو موافقې له مخې کوي څه نه دي ویلي او د طالبانو حکومت هم په دې اړه په رسمي ډول څه نه دي ویلي.
د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19 او 25 مترو.
ازادي راډیو څلور ویشت ساعته. د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت د خصوصي پوهنتون له استادانو د اسلامیاتو ازموینې اخلي. د دغې وزارت په رسمي مکتوب کې ویل شوي چې دا ازموینې د لوړو زده کړو په موضوع کې د استادانو د وړتیاو د ارزولو لپاره ترسره کیږي. نور تفصیل له عبدې سپوږمۍ په دې راپور کې اورو.
په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت د خصوصي پوهنتونونو له استادانو د اسلامیاتو د ازموینې اخیستلو خبره کړې، د دغه پوهنتونونو یو شمېر استادان دا د ځان او خپل علمي موقف لپاره سپکاوی بولي. په کونړ ولایت کې د حقوقو پوهنځي یو استاد چې خپل او د پوهنتون د نوم له ښودلو ډډه کوي ازادي راډیو ته وویل
مخکې د دې نه چې استادان هغه نوملړ خپور شي چې دغه استادان له خپلې وظیفې یا استادۍ منفک شوي دي، نو لاغې سره یو مرکه یا انټرویو کیږي او پاره کې لدین ازینې پوښتنه کیږي. خو پر حال په مذهبي او سیاسي لحاظ دغه فکر او نظر معلومیږي چې د کوم مذهب پیرو دی او هغه زده کړو دغې چیرته ویلې دی او په همدې دپاره چې دا هغه مذهبي اړخ معلوم کړي. نو یو شمېر مسایلو کې پوښتنې کوي چې اندغه نظر غواړي او هغه چهار نظر وي به د پښتني کوونکو پویږي چې د کم مذهب تختن او خاون دین واغه خپل نتیجه اخلي. سیاست باید په خپل ځای کې پاتې شو، اکاډمیک بنسټونه دغه چې دي دا باید په خپل هغه سوچوالي کې پاتې شي. نو طبعا دا راتلونکي کې بیا بدې پایلې لري. افغانستان کې همغه د نفس سیاستونه دي، هره ډله چې د واک ته رسېدله بله ډله او د هغې پلویانو لارویان هغه به ټول.
کابل کې د یو خصوصي پوهنتون استاد محمد خالد جواد هم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
وخت کې امارت اسلامي امتحان مګره از یک ډاکټر، از امتحان بګر از ډاکټر، ولو ډاکټر هست یا استاد هست یا در رشته
کار چی ازموینه اخیستل کیږي. زما نظر دا دی چې مثلا کله یو ډاکټر ازموینه اخلي، د ازموینه 80% پښتني باید د دوی د مسلک او 40% دینی وي. خو کله یو ډاکټر د ملایي ازموینه اخلو، دا امکان نه لري. دا په دې معنی ده چې له یو ملا د انجینری یا ډاکټری ازموینه واخیستل سي.
یک ملا سره مسجد کې عالم بسیار قوي است، رو بگویم تو بیا انجینری امتحان بده برام، یا بیا دکتری برام امتحان بده، یا این عملیات به چه شکل اجرا میشه.
دغه استادان ادعا کوي چې طالبان ځکه دا کار کوي چې خپل کسان یې پر ځای وګماري. د اسلامي علومو پوه او د پوهنتون یو پخواني استاد عبدالهادي وزین هم په دې اړه ازادي راډیو ته زیاته کړه،
شریعت استادانو نه چې هغوی علمي درجه او علمي رتبه لري د هغوی نه امتحان اخیستل په دغه شکل غیر قانوني دي او د اکاډمیکو نورمونو سره بالکل په ټکر کې دي. د استادانو ارزیابي د هغوی طرفې یو ځانګړی قانوني او اکاډمیک بنه لري چې دغه په ترڅ کې استاد د تحقیق او د تدریس په نتیجه کې د ځانګړي کمیټو لخوا او د ځانګړي بهیر په ترڅ کې ارزیابي کیږي. دغه امتحان اخیستل او بیا هم دغه د هر کسانو لخوا چې هغوی د پوهنتون سره پوهنتونو سره بالکل نابلد دي، اکاډمیک بهیر سره نابلد دي او د مدارسو نه راغلی، د هغوی احترام په خپل ځای، لیکن د هغوی دا صلاحیت نشته چې هغوی دا اهلیت نه لري چې د استادانو نه دوی امتحان اخلي.
د طالبانو حکومت د هیواد ټولو خصوصي پوهنتونونو ته ویلي چې له خپلو استادانو د هغوی د سویې او تخصص د معلومولو لپاره لیکلي او شفاهي ازموینې واخلي. د دغه وزارت په وینا د ازموینې د لوړو زده کړو په موسسو کې د استادانو د وړتیا د ارزولو لپاره ترسره کیږي. د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت له رسمي مکتوب سره سم چې پرون دوشنبه رسنیو ترلاسه کړی، د ازموینې به د ځانګړي کمیټې لخوا څارل کیږي چې مشري به یې د طالبانو د اسلامي تخصصاتو ریاست کوي. په دې کمیټه کې به د پوهنتونونو د شریعتو پوهنځیو رئیسان او د هر ولایت یو استاد هم شامل وي. د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت په دې لارښوونه کې روښانه شوی چې ازموینې به په اسلامي مضامینو کې وي، د زده کړې مواد به د اسلامي تخصصاتو د ریاست لخوا چمتو کیږي، او د ازموینو پایلې به د استادانو د علمي سویې د ارزولو او د طالبانو له منظور شوو علمي معیارونو سره مطابقت لپاره وکارول شي. مخکې په کابل، ننګرهار او کونړ کې د ځینو دولتي پوهنتونونو د اسلامي مضامینو یو شمېر استادانو ازادي راډیو ته ویلي وو چې د طالبانو حکومت له کوم دلیل پرته له دندو لرې کړي دي. هغه مهال د طالبانو حکومت په لوړو زده کړو وزارت کې یوې سرچینې ازادي راډیو ته ویلي وو چې له دندو لرې کړل شوي د دوی په خبره محدود شمېر استادان د کافي ظرفیت نه لرلو له امله له دندو لرې او په خبره ژر به د ظرفیت لوړونې لپاره سیمینارونو ته معرفي شي. د یادونې ده چې پر افغانستان د طالبانو د حکومت له بیا واکمنېدو وروسته د دولتي پوهنتونونو ډېریو استادانو د دوی د پالیسیو او محدودونکو فشارونو په ځانګړي ډول د نجونو پر زده کړو د بندیز په غبرګون کې دندې پرېښودلې او ځینې یې له افغانستانه بهر ووتل. مخکې تر دې د ځینو دولتي پوهنتونونو یو شمېر محصلینو ازادي راډیو سره په خبرو کې اندېښنه ښودلې وه چې د ډېریو استادانو له دندو پرېښودو وروسته د استادانو د کمښت له امله اوس یو شمېر مضامین نه تدریسېږي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ، ازادي راډیو .com ته ورشئ.
منی مای کی در تا تاندی څنګه پروگرام لرو خطر هغه وړاندې د دې سات خبرونه په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین په دوحه کې د طالبانو د حکومت د نوي سفیر په توګه ټاکل شوی دی. ټول نیوز د خبرو سرچینو په حواله راپور کړی چې نوموړی په دوحه کې د افغان سفارت چې د طالبانو په واک کې دی د سفیر په توګه ټاکل شوی دی. د راپور پر بنسټ په دوحه کې د افغان سفارت پخوانی سرپرست محمد نعیم د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د وزارت د مرستیال په توګه مقرر شوی. د 2020 کال د اګست له 15 رئیس لیکل چې طالبان پر افغانستان بیا واکمن شوی، حکومت یې د هیڅ هیواد له لوري په رسمیت نه دی پیژندل شوی، خو قطر یو له هغو هیوادونو دی چې په دوحه کې افغان سفارت طالبانو ته سپارلی دی. که څه هم پر افغانستان د 2020 کال راهیسې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته له شپږم ټولګیو پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې بندې شوې، خو تازه طالبانو د بامیان ولایت د کهمرد ولسوالۍ په دشت سفید کلي کې د نجونو د یو نوي ښوونځي د پرانیستو خبر ورکړی دی. د طالبانو تر واک لاندې بختر خبری آژانس د راپور له مخې د ښوونځي د ارغوشه خیریه بنسټ په مالی مرسته جوړ شوی. د بختر په راپور کې وړاندې راغلی په دې ښوونځي کې له شپږم ټولګیو ښکته نجونو ته د زده کړو زمینه برابره شوې ده. طالبانو په افغانستان کې یوازې له شپږم ټولګیو پورته نجونې له زده کړو نه دي راګرځولي، بلکې دغې ډلې د 2022 کال په ډسمبر کې د نجونو پر پوهنتوني زده کړو بندیز ولګاوه او د ملګرو ملتونو د ادارو په ګډون یې په ټولو غیر دولتي او یو شمېر دولتي ادارو کې ښځې له کاره راوګرځولې. که څه هم پر افغانو ښځو نجونو د طالبانو بندیزونو کورني او نړیوال غبرګونونه پارولي، خو طالبانو په ځلونو د دغو غبرګونونو په ځواب کې ویلي د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو نجونو حقونه خوندي کړي دي. پر اشغال شوی لویدیز غړی د اسرایلو په بریدونو کې درې فلسطینیان چې د اسرایلو پوځي شبه نظامیان بولي وژل شوی دي. د شوټر پریس خبري اژانس راپور پر بنسټ د بریدونو د سه‌شنبه په ورځ د جنوري په اوومه وروسته له هغې شوي چې په لویدیز غړی کې پرون د شنبې پر یوه موټر په برید کې درې اسرایلي وګړي ووژل شول. حماس ډلې په یو بیان کې پر اسلام هر اسرائیلی وګړو د بریټ ستاینه کړې و، خو د بریټ مسؤلیت نه و منلې. حماس وسلواله ډله د امریکا او اروپای ټولنې لخوا د یو ترهګری سازمان په توګه پیژندل کیږي. حماس پرون په یو بیان کې ویلی و د اسرائیلو په بریدونو کې یو مهم قمندان د جعفر د باسی په نوم وژل شوی دی. که څه هم په غزه کې له څه باندې یو کال راهیسې د اسرائیلو او حماس وسلواله ډلې ترمنځ جګړه په شدت روانه ده، خو د اسرائیلي يرغمل شو د خوشی کېدو او په غزه کې د اوربن پاره خبرتری هم روانی دی. د برازیل د هوایی ځواکونو څیړنیز مرکز قزاقستاني چارواکو ته د الوتکو د پروازونو هغه معلومات سپارلی چې د الوتکو له پروازونو یې ضبط کړي. دا معلومات د هغې آذربایجاني هوایی شرکت په اړه دي چې تیره میاشتې یوه الوتکه سقوط شوه. دغې څیړنیز مرکز په یو بیان کې ویلي معلومات یې د امبریول الوتکې له کابینونو چې په برازیل کې جوړه شوې وه تکمیل کړي او څیړنیز ټیم ته یې سپارلی دي. د قزاقستان چارواکو د تیر کال د دسمبر په 19 اعلان کړی و چې د دې الوتکې ضبط شوي معلومات د آذربایجان د ولسمشر الهام علیوف د هغو تورونو له کبله چې ویلي و روسیې هڅه کوي د دې لویې فاجعې دلایل پټ کړي او برازیل ته یې واستوي. کرملین ویلي و د روسیې ولسمشر له آذربایجاني سیاله بخښنه غوښتې د الوتکې او د الوتکې په سقوط کې لاس لرل رد کړي و. د آذربایجان ایرلاینز الوتکې د تیر کال د دسمبر په 15 هغه مهال سقوط وکړ چې له خپلې کرښې ووته. دغه الوتکه د آذربایجان له پلازمېنې باکو د چچنیا د ګروزینی په لور روانه وه او شپېته مسافر پکې سپاره وه. د دغو مسافرو له ډلې 38 تنه یې ووژل شول. او د افغانستان د فوټبال د اتلانو لیګ په څلورم پړاو کې د فراه ابو مسلم ټیم قهرمان شو. په دغې لیګ کې د سه‌شنبه په ورځ د جنوري په اوومه دوه لوبې ترسره شوې. په لومړۍ لوبه کې خراسان فاریاب 3-2 په وړاندې عدالت فراه ته ماتې ورکړه او په وروستۍ لوبه کې که څه هم اټک انرژي د استقلال کابل لوبډلې ته 0-6 په وړاندې ماتې ورکړه، خو د اتلولۍ مقام ته ونه رسېده. د افغانستان د فوټبال د اتلانو لیګ په څلورم پړاو کې د فراه ابو مسلم ټیم قهرمان، اټک انرژي دویم مقام او دریم مقام بیا د هرات ولایت اړونده سرخ پوشان خواف ټیم تر لاسه کړ. د سیالۍ میاشت وړاندې د 12 ټیمونو په ګډون پیل شوه وی.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخ ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور د دې ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. په یو شمیر افغان کورنیو کې چې کله جلې نړۍ ته راځي له مور سره دومره نامناسب چلند کیږي چې د ډاکترانو په خبره په ژور خپګان اخته شي.
مور ته توجه نشو ته باندې انجلۍ کم توجه نه کیږي. کله چې انجلۍ زیږیږي چې ځان جلې ده نو
خوب بیا داسې هم کیږي چې مور دې تاړ باسي چې خپل نوی زیږیدلی لور له ځانه لري کړي.
هغه ماشومه یې پاتې شپږو میاشتو نه بیرته وړې وه په یوه زیارت کې یخې وه او د خپله کور ته راغلې وه بدون د دونه چې د عاملګۍ د دورې نه یا پاسې زیږون نه هغه د پیشن ته لاړه شي. هغه چې خپل ماشوم یې د لاسه ورکړل او وضعیت یې د بد نه بدتر شوی وه.
نن امدا موضوع چیرو ملتیا مو وکړی. قدر من اردونکو نسایی ولادی ډاکټرانی وایي چې د ماشوم له زیږون څخه وروسته مور له ذهني اړخه د لنډې مودې لپاره نارامه وي. خوب کې ویریږي او په ویښه هم فکر کوي چې خدای مکړه له بدې پیښې سره مخ کیږي. دا نارامي یوازې څو اونۍ دوام کوي خو که چیرې ډیر وخت ونیسي بیا دپریشن یا ژور خپګان ورته ویل کیږي. په دې موده کې بیا د ځینو کورنیو لخوا هم ښځو سره نامناسب چلند کیږي. په تیره لغو میرمنو سره چې لورې نړۍ ته راوړي وي. د کابل اوسیدونکي مینه وایي چې په کورنیو کې د لور او زوی ترمنځ دوګونی چلند ځینې ښځې دومره تر تاثیر لاندې راولي چې دوی هم د لور پیدا کېدلو ته خفه وي. هغه له زچې ښځې سره د نامناسب چلند څو لاملونه وایي.
شرایط که د مور دپاره دي که د ماشوم دپاره دي هغومره مساعد نه دي که نه. نو یو خو اقتصادي ستونزې او مشکلات دي چې ښځې لري. البته سم خواړه نه ورته برابرېږي. البته سمه فضا مناسبه ورته نه وي. یو مثلا یو مهم شی چې دلته په افغانستان کې دي د وړکې د جلکۍ یعنی هلک نجلۍ دي چې مثلا که نجلۍ پیدا شي نو هغه کورنۍ زیاتره وخت یعنی استثنا شته نه وایم چې ټول استثنا شب که خود زنی کورانه جدی انجلی تا دومره نا خوشحاله کیگی نو تا باید چه خوشحاله نوی خمورت هم دومره توجه بیانه کیگی نو علک چه بیانک ده توجه رو دیره وی تا باید پا آقا کرو که بیاند مند و دقیقه مندی چی دیدی علک مور اقا هم خوشحاله وی با تا تومره چی موگ لیدنی دی تومره چی موگ تا معلوم شویدی زکر در علک زیگون دست یا افتخار مور افتخار گرنی چی ما علک پیدا کرده او در انجلی مور چی وی اقا بیا دست یا رقم پریشانه یا رقم مراوی درسته نو تا بند کور نخواه موگو تا درسته توجه کیگی چی مثلا انجلی در پیدا شویدن بس بدن و دومره توجه و پام نکیگی یا در اقا مثلا در مثلا در خپل اقتصادی مشکلات دیش بکرنه یا که اصلا خوانه و نورت برابریگی بلم در مثلا پلارونه چی دی کنه مورت توجه نکن و مورم تابان اولاد توجه نکن چی زان توجه نکن و در اکثر اوت کرنی مشکلات دی اقتصادی مشکلات دی بس هم در اصلا زیما به نظر خو هم در لامل که دیشی.
بله کلاسی لپایل ندی انجلی پا پیدایشت باندی دسی یو اکسول عمل خود دلکی گی چه اتا مور دپریشن تا جی پس لدیسی ماشوم دیدی نره تا رزی دا نور چمر بد اواقب لری دی اولاد تر منز فرق تیری تالو پیداس و بیتا زوی پیداس تر دی حالا تی اقا مور مراوی سی خواشی نیسی خفاسی دا نوری چمر بد پایل پا کرنی کلری.
طبعا یعنی زه خپل داسې یو میرمن پیژنم چې هغه ښه سواداره ښه یعنی لیسانسه ده، هغه نه غواړي لور وزېږوي. لومړی ماشوم یې ملک دی او هغه دې ته افتخار غواړي، وایي خدای ما ته هېڅ وخت نجلۍ لور نه راکوي. یعنی مثلا که زموږ دا لوستی کشر ده یعنی لوستې ښځې دغه مفکوره لري، نو تاسو خپله فکر وکړئ چې یوه نالوستې ښځه به څه ذهنیت لري، نو بیا چې خصوصا هغو ته توجه ونشي بیا به هغه څه یعنی څومره به تاثیر پرې کوي. دغه تعبان کله چې مثلا مور ته توجه ونشه تعبان هغه نجلۍ ته هم توجه نه کېږي. کله چې یوه نجلۍ زېږېږي چې زه نجلۍ ده نو یو مثلا نه بیا د هغې تعلیم ته تعلیم خو سپېخي په دلته یعنی په ټوپک ویشتل کېږي، خو البته وروسته له دېده مخکې له دې خو بیا هم ښه و یو څه به خلکو لور او د زوی ته توجه کوله.
میرمن قمر نیازی وایي چې په ډیرای لرو پرتو سیمو کې یوازې د کورنۍ لخوا له امیدوار ښځو سره نامناسب چلند دوی ته ګواښ نه دی، بلکې د سیمې مرکزونو نشتون هم لویه ستونزه ده.
زموږ ډیر لرو پرتو سیمو ته د جمهوریت په وخت کې د امنیت د نشتون له کبله امکانات نه برابرېدله، او اوس چې یعنی هغه سیمو کې جنگ هم نسته ویش خلق نسته، ځکه چې خلق ټول اوس یو داس یو حالت کې قرار لري چې خپل د ژوند په حق لکم تصمیم نسی نیولای چیرې بیا خدمت کول ولسته، چې لري پرتو سیمو ته کلینیکو ته لاړ سي ولته خدمت وکړي. او بعضی کسان که دا فداکاري کړی ده او هلته په کلینیکونو کې د فعالیت کولو دپاره تللي دي خدمت کوي خلکو ته، خلک هغه باور نه ورباندې لري چې تر څو راسي او د دغه ځای څخه د تداوي په برخه کې خپل مشکل حل کړي او خپل ښځې ورته راولي. یو خو زموږ فرهنګي او دودیز رواجونه د خراب سي چې خراب یې کړلو. همیشه مېرمنې چې کله حامله سي تر څو چې ماشوم یې پیدا کېږي حیا وکړه، شرم وکړه، درد مه بیانوه، فریاد مه کوه، څه شي دی ګرد ښځې میندې سوي دي، دا ټول دنیا په ماشومانو چې ډک سوي دي دا ګرد ښځو پیدا کړي دي، د اسمانه نه دي رالوېدلي. دا همیشه دا ټپریانه ورباندې ستا د مشرانو د خوا څخه، یعنی دا یو ډول خپله تهدید ده د ښځو دپاره، د کورنۍ له خوا څخه، د مور د خوا څخه، د خواښې د خوا څخه، د درور د خوا څخه، د مشرې یور د خوا څخه دا تهدید ورباندې کېږي چې فریاد دې مه کوه، ته لومړۍ ښځنه یې چې ماشوم راولي. دا فشارونه خو کورنۍ فشارونه دي. راځو ټولنیز فشارونو ته، چې اول خو داسې مجهز کلینیکونه موږ نه لرو په لرې پرتو سیمو کې، چې زه خپله شاید پاته سویم، خپل د سترګو لیده کاته ستاسو سره بیان کوم. زموږ د ګرمسیل او د خانشین د دغه ځای مریضان چې تر څو په تر لشکرګاه پورې ورسېده بس روغتونه پورې په لاره کې بې خپل ژوند ته لاسه ورکوله، ځکه چې لومړی کورنۍ په هغه باندې دا فشار راوړله چې زه فلاني دایه براولو، فلاني براولو، فلاني راوغو وړی، هغه ډیره ښه پوخه زده، هغه ډیره ښه با تجربه ښځده، دا خبرې به وي. بیا که کوم شخصي کلینیک به و هلته په هغه منطقه کې، هغه کلینیک ته چې به دوی ورغله، کلینیک چې به وضعیت د مریض ولیدل، دا ژر تر شفاخانې پورې ورسوي. بیا که دوی تر شفاخانې پورې د رسولو کوشش کوله، لارې خراب، جنګ، جګړه، خامه لارې، د امکاناتو نشتون، د موټر د شیانو نشتون، بالاخره دا ښځه تر بست روغتونه پورې ژوندۍ نه رسېدله، او که ژوندۍ وبره رسېدله بست روغتون کې به سا ورکړله، یا به خپل ژوند له لاسه ورکول، یا به ماشوم د لاسه ورکول، چې دا ناخوالې موږ ډېر ورسره مخ سوي یو. بالخصوص په دغه عرصه کې که زه داسې په ډاګه ویلی شم چې اصلا کار رد شوی، اصلا دغه خلکو ته دغه خدمات نه دي ارزه سوي چې دا د دوی حق ده.
میرمن یزی وای د سمدا چې اوس انجونو ته د زده کړې چانس کم دی، خو د جمهوریت په وخت هم یو شمیر کلیوالو کورنۍ خپل لونو باندې زده کړې نه کولې. که کړي وای اوس به پارسیمه کې ډاکټره د دوی خپل لونه وي.
خلک هم په دې سکه کرام دي، همکاري نه کوي، خو متاسفانه په کل کې بیا هم یو علت دا گنو چې صحیح امکانات نسته افغانستان شاته پاتې ده په دې برخه کې. دوهم علت دا ده چې زمونږ خلک هیڅ کله د ښځو ژوند ته خاصه پاملرنه نه ده کړې، ځکه چې که زمونږ خلک د ښځو ژوند ته خاصه پاملرنه کړې وای، خپل لورګانو ته یې د تعلیم زمینه مساعد کړې وای، د دوی خپل لورګان دوی ته خپله خدمت کوه، بیرته د دوی خپله ګټه وه. مګر بیا هم مونږ همیشه دا کوشش کړی ده چې لاړ سو پاکستان ته، ایران ته، د تداوی دپاره په بارډر کې شپې ورځې تیرې کړو، هلته د پاکستانیانو شل خبرې واورو، شل تانې او پیغورونه وزغمو، په لکونو کالداري په ځان باندې مصرف کړو. دا مو په ځان تپلې ده، دا مو په ځان منلې ده، مګر هغه چې زمونږ حق ده هغه مو هیڅکله نه ده ترلاسه کړی.
پرله پسې زیږون هم مېرمنې په ژور خپګان اخته کولی شي. د کابل د طبي پوهنتون پخوانی محصله عقله وایي چې مخکې به مېرمنو پسې برخه کې امیدواره ښځو ته د دوی د روغتیا په برخه کې معلومات ورکول، خو اوس د طالبان حکومت د هغو په کار هم بندیز لګولی دی.
خپل مشورتي ګروپونه به چې ښځو ته مشورې ورکول دی، به ټرین کولی چې څنګه د خپل فیملي پلانینګ جوړ کړي، یا څنګه د خپل کوم نکات باید دی خپل امیدوارۍ وخت کې ورته نظر وکړي، او یا خپل ولادت ته کوم آمادګي باید دی ونیسي، او یا خپل بعضې دواګانې به چې ویشلې، مثلا فولیک اسید به دې مېرمنې ته ورکولې، لکه دا ډېر مهمه ده بخصوص امیندوارو ښځو دپاره، او اکثریت افغانستان مېرمنې مناسب تغذیه نه لري، نو دې لپاره فولیک اسید ډېر مهم ده. خو اوس دا خدمات متوقف شوي دي، او دا مېرمنې ډېر مشکلات سره مخ دي، ځکه چې د افغانستان اکثریت وګړي چې دي فقر کې ژوند کوي، نو دوی خپل هغه کافي غذا نه لري، څنګه دوی خپل صحت توجه کوي، شو یا هم خپل دا خدمات چې په کلیو کې دي هغه، یعنی داسې مجهز کلینیکونه د مېرمنې دپاره نشته چې ټول مشکلات په کې حل شي. او اوسنی د افغانستان اقتصادي وضعیت هم ټول په جریان کې چې په کوم وضعیت کې ده، نو اوس مهال دا مېرمنې د ډېرو مشکلاتو سره مخ دي. افغانان مېرمنې د هر طرف نه په هر رقم مشکلات کې دي، د غوړ څخه یو هم صحي مشکلات دي.
اغلی عقل زیاتوي چې ډیری افغان مېرمنې مخکې هم د زیږون پر وخت د کورنۍ د بېغبرۍ له وجې او د سي مرکزونو د لریوالي له امله بدو پیښو سره مخ وي، اوس خو دا ستونزې څو برابره زیاتې شوې دي.
افغانی ټولنه کې ژوند کوو، بخصوص په لریو پرتو سیمو کې مېرمنې په اسانه د کور نه بهر نه وځي، او یا که کوم یو غټ صحي مشکل ورته پیدا شي په دې شرط بیرون تزی چې ډاکټر تزی چې هغه ډاکټر خزه وسیږي، یا خپل مشکلات فقط کوي چې د خز سره شریک کی، کوم مشورې چې اخلي، کوم صحیح مشورې، دا ټول اخترجی ورکوي چې مقابل لوري ډاکټر وسی، یعنی خزه وسیږي. نو کم د سیده ما پیدا کیو، دا کارمندان ته اجازه ورنه کړی شي چې خپل وظیفو ته راستنی شي، نو دا به یو غټ مشکل رامنځته کی، ځکه چې د خز صحت ته به توجه نه کیږي، د دې لپاره به څوک نه چې د خپل مشکلات سره شریکی او دای ته کوم خدمات وړاندې کیدل هغه وړاندې شینه، دغه یو غټ ناورین اوسېږي، ځکه چې ښځه د اجتماع یو لویه برخه ده، بخصوص د مېرمنو د میندو صحت په ډیرو مشکلات سره مخ شي، دا به یو غټ مشکل جامعې ته رامنځته کړي. هغه مېرمن د پاره چې اوس مهال په مشکلاتو کې دي، فقط دا وینا ورته لرم که دی کوم غټ صحي مشکل سره مخامخ کیږي، نو تر څومره چې کوی شي خپل کورنۍ د تا وهڅوي چې دی ډاکټر ته بوزي، ځکه چې حداقل د ولسوالۍ او د یعنی د کوم صحي مرکز چې دی ته نږدې وي هلته لاړ شي، او یا هم دی دا مېرمنې باید خپل تغذیه سمه کړي، تر کومه چې کوی شي خپل تغذیه سمه کړي، د کافي اندازه اوبه وڅښي، څومره چې کوی شي خپل ځان د غم او غوسې څخه او د سټرس څخه وساتي.
ټولنیزه مشاوره کریمه شیرزی وایي چې دا اوس هم هڅه کوي چې کلینیکونو ته لاړ شي، او امیدواره مېرمنو ته د سالمې تغذیې او لزیږون څخه وروسته ځان او ماشوم ته د پاملرنې په برخه کې مشورې ورکړي. اغلی شیرزی په پیل کې د زچا مېرمنو د ژور خپګان پا په لاملونه غږیږي.
دا چې مثلا کله کله ولې بعضې میندې په ژور خفګان اخته کیږي، کله کله کیدای شي دوې هفتې وي او یا هم لس ورځې دوام وکړه، او کله کله دوامدار شکل باندې هم کیدلی شي چې دوامدار شکل یې بیا په مېرمنو کې ډېر خطرناک حالتونه دي. یعنی پس ولادت نه کله مېرمنې د ماشوم نه بد وړي، کله ته ماشوم ته شیدې نه ورکوي، او کله کله هم خطرونه دي دوی چې خپل ماشوم له بین نه نیسي. ویلی شو چې عوامل مختلف دي، خو بیا هم کیدلی شي هورمونی تغییرات وي پکې چې کله زیات شي د هورمونونه یا کله هم کموالی یو مهم عامل دی.
دغه اوسې وخت کې کورنۍ ته څه کول پکار دي، څه باید وکړي له دې مور سره؟
کورنۍ ته خو موږ چې لکه مخکې مو وویل چې موږ اکثره میندې کورنۍ کې داسې میندې نه درک کوي، او کله کله غوایستې دوکي چې مثلا خصوصا د موږ د اطراف هغه میندې چې په اطرافو کې اوسېږي، یعنی صحیح شکل باندې مرسته نه ورسره کوه، کومک نه ورسره کوه، او هغه مور هم خپله ځان ته نشي رسیدګي کولی. په یوې خانه د کار فشار وي، بله خانه خپل هغه د حمل فشار وي، د ماشوم فشاری وي، او کله کله هم د خاوند نه درک کول چې کله مثلا بعضې کورو کې داسې موږ داسې نارینه او داسې خاوندان شته دي چې هغه اکثرا دوغونه مثلا ډېرې خواستې لري چې مېرمنې نشي سرته رسولی، او شاید مهم عامل هم دغه شیان هم وي.
اوس څه کول پکار دي کله چې ماشوم نړۍ ته راځي، له ماشوم سره له مور سره څه ډول چار چلند باید وسي؟
چې مثلا د داسې میندو سره درک حالت لکه چې ورته وي درک شي، هغه میندې دې سره مرسته وشي، د خاوند خانه د دغو کسانو له خانه چې مثلا په کور کې ورسره دي حداقل یو کومک ورسره وکړی شي، مثلا د ماشوم په کار کې، په غذایي موادو کې، کور په کارو کې، او خصوصا داسې میندو ته حداقل لږ محبت په کار دی چې ورسره مثلا محبت ورکړه، دغه درک یې لږ درکړه.
خپله دغه مور د ځان لپاره څه کولی شي؟ مثلا شاید ځینې کورنۍ اصلا دې موضوع ته پاملرنه ونه کړي، خپله مور آیا ځان سره مرسته کولی شي؟
کله کله مثلا بعضې میندې ډېر تشویشونه کوه، مثلا بې ځایه تشویشونه د ژوند په هکله، د ماشوم په هکله، د آینده په هکله. اولین کومک یې دا دی چې خپل ځان ته یې وکړه چې د دغو حالتونه ځان لرې وساتلی شي.
که چېرې دغسې مسایلو ته پاملرنه ونه شي، که څه هم تاسو د مرکې په پیل کې خطر یې وویلې، که بیا هم واضح کړئ دا څومره ستونزې، څومره خطر رامنځته کولی شي که نه د مور لخوا، نه د کورنۍ لخوا پاملرنه وسي.
ابتدا کې کېدلی شي دا جواد ډپریشن دوې هفتې وي، او کله کله لس ورځې شي، او کله کېدلی شي جوار خفګان ډېر دوامداره شي. کله چې دوامداره شول نو طبعا مور خپل ځان خو تللی دی، د ماشوم ته رسیدګي نشي کولی، بیا نو مجبوره ده چې کورنۍ د دې سره مثلا دوامداره تداوی بیا شروع کړي.
په ځینو کورنۍ کې لیدل شوی چې مثلا کله ماشوم پیدا کیږي هغه انجلۍ وي، دغلته هم یو ډول د کورنۍ لخوا داسې یو وضعیت کېږي چې د مېرمنې ته نوره پاملرنه نه کېږي، ماشوم ته یې نه کېږي، یعنې دا ولې هلک نه دی، ولې نجلۍ ده؟ تاسو له خپلو تجربو راته وایئ، کله چې تاسو مېرمنو سره کار کوئ، کلینیک ته ځئ، داسې مسایل مو څومره لیدلي دي؟
که زه درته ووایم چې اته ما داسې یوه مېرمن لیدلې ده چې پس د واده نه مثلا واده یې چې کړی وه، هغو ماشوم یې جلۍ وه، شپږ میاشتې هغه ساتلې وه، دغه شپږ میاشتې وي د اول شپې نه چې مثلا ما لور راوړله، ما ته د کورنۍ غړو هېڅ سمه ډوډۍ نه راکوله، حتی خپله بې چې ترخه شیان شوله، یعنې پخه کړل په غو کې به ما ته د مثلا چای یا اوبه واچولې، ما ته ویل چې ته هېڅ ارزښت نه لرې، موږ ته تا موږ ته جلۍ دنیا ته راوړې ده، نو هغه مور چې جلۍ دنیا ته راوړي هغه باید هېڅ خوړه ونه کړه. پس د شپږو میاشتو نه هغه مېرمنه مجبوره شوې وه چې خپله ماشومه لور ایسي په زیارت کې یو چیرته کېږدي، پس دغو نه هغه د خاښې او حتی د خپل خاوند خانه ورته ویل شوي وو چې ته باید د جلۍ د کوره وباسې، موږ د جلۍ نه ده په کار کې راوړې، موږ ته به هلک راوړې، که نه ته هېڅ مستحقه د دونه ایشي یا ډوډۍ وخورې، یا مثلا تا ته لباس وکړو، یا مثلا ته د موږ نه دا قدر وغواړې چې ته د زچا په رقم په کور کې پرېوځې. هغه ماشومه یې پس د شپږو میاشتو نه بېسته وړې وه، په یو زیارت کې یخې وه، او د خپله کور ته راغلې وه چې د دې په گفته چې تقریبا دوه ویشت شپې مې خپل سینو دومره درد کول، هغه نور تشویش خو په ماشوم سه چې جیګر خونه ومه بېرته مثلا هغه مور دی، یعنی بدون د دونه چې د عاملګۍ د دورې نه یا پس زیژون نه هغه د پیشن ته لاړه شي، هغه چې خپل ماشوم یې د لاسه ورکړل او وضعیت یې د بد نه بدتر شوی وه.
د دغه ماشوم په هکله بیا دوی معلومات درلودل که نه، چې هغه چا وی ول څه سال ته چې دوی په زیارت کې پرېښوده؟
په دومره ورځ کې ما ورسره خبرې وکړلې چې ماشوم، یعنې تاسو وی، حتی کورنۍ مې وی چې ته اجازه نه لري چې بیا کور ووځي یا دغه ماشوم په اړه پوښتنه وکړي. دوی په گفته ډېر کلونه وتلي وو چې هغه نجلۍ په زیارت کې خوشي کړې وه، بیا مثلا چې هلک دنیا ته وړی وه تقریبا لږ تغییرات کې راغلي وو، بله نجلۍ چې وړې وه بېرته مغسې حالت سمخ شوې وه، ولې دومره مقاومت یې کړی وه، هغو مور چې یعنې په دو توانمنده شوې وه چې نور خپل اولادونه یې لاسه ورنه کړه.
کله چې مېرمنې خپلې دا ډول کیسې تاسو ته کوي چې د کورنۍ لخوا بد وضعیت سره کېږي کله چې دوی نجلۍ نړۍ ته راوړي وي، بیا تاسو له دوی سره څه مرسته کوئ؟
داسې شخصي مداخلې د خلکو په کورو کې نشو کولای، ولې د میندو په توانمندۍ باندې موږ کړی شو چې مثلا میندې توانمند کو آګاهي ورکړو په دوی کې کې مثلا چې لکه چې موږ د اسلامي منابع نه کله کله ورته کار اخلو چې دینی منابع نه شي په دین په چوکاټ کې مثلا کله کله چې لکه چې وایي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ویلي دي چې کله یو انجلۍ په یوه کور کې پیدا شي وسیله د نور او رحمت ده، در انجلۍ په هغه کور باندې څلوېښت ورځې د الله پاک نور وریږي، نو دا رقم وکړی شو چې در اسلامي منابع نه د هغو خلکو سره کار وکړو توانمندی کو دوته چې پوه شي په دو خبرو باندې چې هلک او نجلۍ مثلا مور او پلار ته خپله دی هم دغه پوهېږي او درک وي. خو مثلا د موږ داسې دي چې کله کله خشونت اکثرا په بعضو کورو کې د ښځو نه خانه دی، ښځې په ښځو خشونت کا، خاکې په نور باندې خشونت کا، په دو موضوع باندې یا درور په وینداره باندې خشونتونه کا.
تاسو د یو داسې چا په صفات باندې چې کورنیو ته مشوره ورکوئ، دا ډول کورنیو ته به تاسو څه ویل ولرئ؟
د موږ مشورې خو د خپل شخص دپاره دي، د شخص سره یې کوچې مثلا که خپل انګور راشي خپل شخصي ژوند په مورد کې ورسره خبرې کړو، خو بیا هم د دام توصیه ده ورته مثلا چې عامه آګاهي چې هغه کسان چې ورکوي په هغو کې مثلا ورسره کړی شي مرسته وکړي چې مثلا هلک او نجلۍ فرق نه لري، یعنی یو عامله دغه مېلمه بعضې مثلا سهولتونه یې ورته په کور کې لږ مرسته ورسره وشي، لږ مثلا د کار تقسیماتو کې ورسره کومک وشي، دا ښه نتیجه ورکوي.
درنو دوستانو، په دې هیله چې دا ټول ستونزې به ورځ حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. موږ هڅه کوو چې داسې خبرونې جوړې کړو چې د ژوند په هره برخه کې د افغان میرمنو ستونزو ته تر یوه حده د حل کېدلو لار پیدا کړي. که تاسو غواړئ چې په کومه مشخصه موضوع خبرونه چمتو کړو، نو موږ ته پیغام پرېږدئ. د واټساپ شمیره ده 00420224141. دا به نننۍ خبرونه تر بیا ښه چاري.
چپور کی جی نہ Yeah.